دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخری خبری غړی کې ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ما خام 15 بجې دي په خبرونه کې په پیښور کې د پرونی ځانمرګي برید روسته حال د پاکستان د حکومت او طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټې او ترمنز د امن مذاکراتو په قبایلی سیمو کورمه ایجنسی کې د پولیو د کارکونکو او په مومندو کې د اقلیتو د شکایتونو او په کراچۍ ښار کې د خبريالانو د استوندو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو احمد شاه اعظمی ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پېښور کې د شیګانو د جمعات مخته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نه ته رسیدلی دی له پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا نامزده کمیټې وایي چې کېدای شي د طالبانو له کمیټې سره سبا خبرې اترې وکړي او تیر ورځ په سپینوانی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړ دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه مهمې خبرې کړې اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې د شیګان د جمعات مخته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نه تر رسیدلی او 50 نور ژوبل دي پېښه تیر ماښام د کسخوانی بازار په رسالدار کوڅه کې رامنځته شوه د پېښ په ځای کې د پېښور د بمونو د شندولو د ادارې مشر شفقت ملک پرون ماښام خبري اعلان ته وویل
د پیخی د شواهدو نه چې مونږه کومه نتیجه ترلاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید و ولې شي دوه خپې مونږ ته میلاو شوي دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوی دی چې د هغې د پېژندلو مونږ هڅه کوو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودونکي مواد کارول شوي دي
بلخوا د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې یو مالج ډاکټر سبحانی تیر شو مشال رادیو ته ویلي چې په جوبلو کسانو کې د درو حالت مرګونه دي د میجر مسګل په نامه یو کس مشال رادیو ته د ټلیفون لالارې د دې پیښې پړه ومنله له پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي دي چې کېدای شي د طالبان له کمیټې سره سبا خبرې اترې وکړي تر دې وړاندې نن له رسنیو سره د طالبان لخوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي و چې د غړو د مصرفیاتو له کبله نن خبرې نسی کېدای دا بیان تر هغه وروسته راځي چې د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي ویلي و چې د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې په حق له د هغوی ابهام لري سوي دي او اوس هغوی د دغه کمیټې له غړو سره په هر ځای کې ملاقات ته تیار دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبان لخوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړې و چې د ژمنې سربېره حکومتي کمیټې له هغوی سره د ملاقات کولو څخه انکار کړی و خو د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي و چې دوی د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې له غړو څخه ځینې وضاحتونه غوښتي و د خبر پرتوخا گورنر انجینیر شوکت الله خان هله څرګنده کړې چې د وسوال طالبانو سره د مذاکراتو شی پایلې مخترات لایسي په دې اړه نوموړي پرم په پېښور کې مشال رادیو ته وویل
مذاکرات اولنې قدم سٹارټ شوه دی او الحمدلله موږ هم دغه کلوزلی واچ کوو چې اداره نسو خراب نکي او زموږ کوشش دا دی چې امن راشي په دې علاقه کې نو زموږ زلمی ځوانان بلکې د نور خلک هم ډېر پرسکون شي
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو هرکلی کړی و د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کشمیر پر سر هند ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده نو موږ نن د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د مذاکرات لاري د کشمیر د شخړې حل غواړي د پاکستان د سرکاري رادیو د راپور تر مخه شاغل شریف ویل چې تر هغه چې د کشمیر شخړه د ځایي ولس له خوښ سره سم نوي هواره سوي تر هغه به اختلافات او بیچینی پر ځای پاتوي نو موږ زیاته کړې چې د موضوع د حساسیت له کبله هیلمند دي چې هندي چارواکي د دغه بلنې ته مثبت ځواب ووایي په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم او د پاکستان او هند د رامنځته کېدو راهیسې کشمیر سیمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لویه نقطه ده خبرونه لمشال اډیوس خوري د افغانستان د ولسمشری لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیر شپه د دغه هیواد د یو شخصي ټلویزیون لخوا په جوړ سوې لومړی مناظره کې برخه واخیسته په دغه مناظره کې چې د تلو ټلویزیون لخوا خبره سو عبدالله عبدالله اشرف غنی زلمی رسول قیوم کرزی او رحیم وردګ په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي دغه بحث په ژوندۍ بڼه خپور شو د روان کال د اپریل په 15 نیټه د کېدونکو دغو ټاکنو د کمپاین رسمي پیل د تیرې یکشنبې څخه شوی دی تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نور چارواکو تر څنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر قمندان جنرال جوزف ډنفرډ هم موجود و. د ملاقات په داسې حال کې سوی دی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون د لاسلیک کړي چې له مخې به تر 2014 کال وروسته هم نړیوالو سرتیرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. د تیر ګل په ورځ د سپین ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي و چې باید دغه تړون په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک شي. امریکا او ناټو دواړو ویل دي چې که دغه تړون ژر لاسلیک نه شو نو تر 2014 کال وروسته به دوی له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو پر ایستلو مجبور شي. کرزي ویل دي چې تر هغه به دغه تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې شرطونه نه وي منل شوي. ټاکه سویچ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کیترین آشتن د یوکرین په سر شار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکټر یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري تر څو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. میرمن آشتن په داسې وخت کې د کیف په سفر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د یوکرین پر ولسمشر غږ کړی چې د هیواد روان سیاسي بحران د حل لپاره دي د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. سپینه ماڼۍ وایي بایډن له یانوکوویچ وغوښتل چې له ښارونو څخه د بلوازت پولیس لرې کړي، زندانیان آزاد او هغه خلک محاکمه کړي چې پر خبریالانو او مظاهره چانو بریدونه کړي دي. په کیف کې تر هغه وروسته حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې حکومت وروسته د نږدې کېدو په خاطر له اروپایي ټولنې سره د یو مهم تړون څخه په شا شو. تم سرګنځیر چې یانوکوویچ به د جمعې په ورځ په سوچي کې د المپیکس پر وخت له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې اترې وکړي. او د بغداد د زرغونې سیمې شاوخوا ته چې شدید امنیتي څارنه کېږي نو په پرله پسې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. د بغداد په دغه گرین زون کې د عراق د وزیر اعظم دفتر او د زیاتو غربي هیوادونو سفارتونه دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پیښور ښار په کیسغانی بازار کې پورونی ځانمرګي برید کې د ملوش میرا نه تر رسیدلې ده. په پیښه کې د 500 نه زیات کسان وژل شوی. یو عیني شاهد د پیښې پاړوي
سر مو سره بچا او د خوته سره بروده په مترز غاوی بنچ باندې نو سټی کار مو خورلا بس نه مې روټه خورا په د مکا مشواله مو سره سان ته کوم کسونو هغه مرشواله.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات کیږي په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه زیات شوی. کارپو سید نذیر وای قبائلی سے مکورم کی د پولیو کارکون کی شکایت کوي چې سلور د پولیو زد کمپاین نو شوی خود دوی ته تنخواګانې نه دی ملاو شوی.
تقریباً تنخواہ ملا شروع سے ملا شروع تقریباً سلورم مہاراشٹر کمپین سے سو ستر مشکلات حل نہ کی گی، تنخواہ نہ ملے گی، تقریباً نہ ملے گی سلورم کمپین سے تقریباً.
په مومندو کې اقلیتونه شکایت کوي چې دوی ته دوی سره مساوي سلوک نه کیږي.
دا انټرنیشنل ډونرز چې دي څومره پیسې پاتک غوښته هغه کې مسلم خلک هم په چلته چې دل پکار دي خو وتره وتره مینارټیز هم په چلته دي دل پکار دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرون ماښام ناوخته د پیښور د کیسخانه بازار په یو هوټل کې د یو ځانمرګي حمله په ترڅ کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. په کوم هوټل کې چې چاودنه شوي هلته زیاتره د قبایلي سیمونه راغلي د شیا مسلک کسان شپې اړوي. د پولیس چارواکو په وینا ځانمرګي برید کوونکي شپږ کیلوګرام چاودونکي توکي په ځان پورې تړلي وو. د میجر مست ګل نومي یو کس د دې برید پړه په غاړه خسیده. زموږ همر خبریال د دې پیښې په اړه نور تفصیل راکوي.
د پیښې په ځای کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک مشاد ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید وو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرام چاودونکي مواد کارول شوی وو.
جو مې ورلډ مې راو یې کې چې سوسایډ اٹیک کونکه مې دو لیک ملي هه او یک هډ بي هه اوس کوم ریګنایز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
د پیښې د شواهدو نه چې مونږه کومه نتیجه تر لاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید وو. ولې شي دوه خپې مونږ ته میلاو شوی دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوی دی چې دا غې د پیژنګلو مونږ هڅه کوو. او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودن کی مواد کارول شوې دي. د پیخي یو عیني شاهد او په دې پیخه کې جوبل شوی یو تن محمد شاه مشاد ریډیو ته وویل چې پیخه تیر ماسخوتن هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د کوچا رسالدار په پاک وطن هوټل کې روټۍ خوړله.
سر مو سره بادشاہ اولا دیکھو تا سره پرو دے پھر میں ترس گیا ہوئی بینچ بوندی نو سو ٹکالا مخوالا لہا برسنگی میں روٹے خوالا پنا دو مقام شوالا مو سره سان تکون کا سونو آغا مرش والا پھر میں ترس گیا ہوئی آغا مرشو را خبو تا سر پورے بادشاہ دے زخمی دے ایت سپاہتا نو لگی دے بس روٹے پورتے روڑا دا بینچون نا دا چدری ٹوڑی را بوندی را تاریش
او په ریډینګ روغتون کې یو انتظامی چارواکي ډاکټر غلام سبحانی مشاد ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې د مړو شمیره نه ته رسیدلې ده او 50 نور کسان په دې پیخه کې جوبل شوی دي چې د ځنی کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
نه ډیډ باډیز دي او 50 پورې زخمیان دي او درې څلور ورته سیریس کنډیشن کې دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیخې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خپور شوي بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک دا د ریاست او قام د دښمنانو یو کاروایی بللې ده او دا د مذاکراتو د ناکامولو یو هڅه بللې ده. خو تیر مسخوتن د پیخې په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هر څوک چې ترهګري کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي.
خلق وی داخ مذاکرات سب تاچکول دی نو چه سوکی کنی دا ایلاس دی روکوشی زمون خود تنظیم سرکار نیشتا چه سوک دا شدگردی کنی ادی روکوشی آغا چه ار سوک تی مونگ ززید و بکر سرکار نیشتا او چه پا داس حالاتو که مطلب دا شدگردی کی گی نو دا خلقو با دا مذاکراتو نم اعتماد ختم شی دا کاروین بایم ختم شی پا حکومت بایم اعتماد ختم شی. خیبر پختونخوان خلق روان دی خلق سمک خرسی کاروبارون ختمی گی دا دا حکومت ناکام پالیسی دا خصوصی دا خیبر پختونخوا حکومت چه آغای نه دا مذاکرات راتو په موټ کې نه د کاروای په موټ کې نه د شتګرد رکاول غواړي او د دې سره همدردی لري او د غرنګ مرکزی حکومت
په دې پیخه کې په نخ کړې شوی ټول مړی او جوبل کسان زیاتره د شیعه مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول په نخ کړې شوی خلک د پاړه چینار د سیمې سره تعلق لري. د تاریخ طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلی دی چې دوی په دې پیخه کې هیڅ لاس نه لري. خود میجر مسګول ګروپ په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او د یادې ډلې یو تن د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا برید دوی ترسره کړی دی او په شیعه مسلک به خپل بریدونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو د پیښور د ځانمرګي حملې رپورټ مو واوریدلو. په هوټل کې اوسیدونکو مسافرو مشال راډیو ته ویل دوی د کورم ایجنسی ناراضي او زیاتره هم په دې هوټل کې شپې تیروي ځکه چې د هوټل سره نږدې امام بارګه هم شته. دا چاودنې پر مهال څوک چرته وو او په چا څه تیر شول زموږ خبریال څو تنه غږولې دي.
مانم وجید حسین
او تاسو هم نن راغلی یا
نه؟ مو نن دویم شپه دریم شپه ده.
تاسو څه بیماری
وو؟ ما بیماری راوستي ده پلار والد صاحب مو بیمار ده مغام راوستي دلته مو خدا تقریبا در زینه سے 5-10 منٹ مخ کی وخت کو ہسپتال تا کنا نو ہوٹل کی بس تقریبا کینستو سے 10 منٹ بعد دمکاو شو دے کپاس بہم چت کیا دس سات شیشی مات شو کنا سر کو دا حال ودا لاند دا مڑے والا ہوٹل کی دا بھی ہاتم کڑے دے کنا ودی کی وسی چپاتا نہ لئی سورا ټول کور می وا کور می جن سے ولا هله کدی تر سی کنه دل تعلق مو بیمار سر ولو دلته می امام برگا دل تعلق مو مت سہل یاد دی کنه ډیر خلق رسی یعنی کور می ډیر مخلوق رسی دا هوټل یعنی ډاک دی کنه
ایمرجنسی صورت حال سو دل تعلق مطلب څنګه زخمیان او مړي خلق څه کوي
تل حال خو دیږي کی څو څومره کروی کی هغه خو خپل کسونو کروی وا سوالی س ټول خپل علاقے خلق او خپل علاقے خلق او چتولو هغه بعد کی ریسک ور اور سیدل او ایمبلنس وغیرہ و ترغللی او موجود تھا اور کیا خفل کسن عوام وکل
زمانو مجاہد حسین دے دا پارا چنار یم بس دا کیا ہو دسی وشو چی زادہ کزن سرا وی لا باما او ہغ مالا کمبل رکھو چی دا ما پسی روڑا ہغ سرا مریض ہو ہغ وہ تو درکشی پسی ما ماته ویل چې تم واپس راځه ورسته نو ما څنګه کمبل واسطو زه هغه پسې څنګه اتلم بس دې ټایم باندې ما کوم شو هیڅ پته نه ولګي دا بس کله مې ځان ولیدو مخپاو لاس مې خوږو بس
زه پر چنا نه راغلم امجد مينم دې زه هغه بس مودوي موي وخصله دغه مو وکړلو ملزام هو کار ته مو کو بس د هوټل ته راغلو هوټل کې مې روټي خوړله بس دراشول درا سره بس مونږ پر مخې پریوتلو بوښو نور کسون جوړ بر شول دا سمون مونږه شو درو شو شروع وته مازه لک په لګیدل هم دی خو ته لګیدل هم
اوریدونکو د پیښور د کیسخانه بازار د ځانمرګي حمله یو سو تنانو چا ټیم کې موجود وو مشال رادیو سره خبرې کولې
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتم کې
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګی په پاکستان کې د دفاعي تزیه کارانو وینا دا چې په پیښور کې شوی ځانمرګي حمله د امن مذاکراتو ناکام کول غواړي نو باید چې دواړه مذاکراتي ډلې دا صورتحال په نظر کې وساتي په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال دا راپور را لګل دي چې وایو
په پیښور کې د نهې په ماخام او له دې وړاندې په سلیما کې بمی چودنې په داسې وخت کې وشوې چې د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن راوستلو لپاره د مذاکراتو حل ځلې روانې دي. د دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دا قسم حمله د امن مذاکرات ناکامه کولو لپاره کیږي نو باید چې حکومت دا په پام کې ونیسي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر پدی اڑا اوے
دا اڑون دی زل خونی دی دی دین اڑان دی بشوی دی سپلنٹر گروپس چی منگا و توائی چی ما تی شیشی او خوابل خوادی آگوی دی دی زی ماری اخلی
سید نذیر زیادہ کڑی چی باید حکومت او دا طالبان و ڈلی دا کس محاملے پا خاطر کے را نوالی او امن مذاکرات مخپوڑان دی بوزی نو حل با پخپل مذاکرات ناکام کون کی راخ کارشی نو موڑی اوے
کہ راج چی کم پلوی اسا تا باندے پا امن راوستل دی پا پاکستان کے آغی دا پارا دوار فریقا پا دا داسې قسمه حملو سره داسې قسمه بریدونو سره که مخامخ کیږي نو چې د دې یرغمال نه جوړیږي دې ته زیاته توجه نه ورکوي په دې چې ګنې بیا به داسې قسمه ګروپونه چې هغوی مذاکرات ناکامیاب کوي نو دا نه دي په کار مذاکراتو ټیمونو ته ډلو ته چې د داسې قسمه بریدونو یرغمال جوړ شي.
د ذکر وړ ده چې دا وخت دواړه ډلې د یو بل سره رابطه کې دي او ویل کیږي هیله ده چې سبا د زیارت په ورځ به د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات وشي.
اردن کو د اسلام آباد نه د مشال لړی خبريالو چې تاسو رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره لومړی غونډه د ځنډ ښکار شوه. دا نه په ورس ټاکل شوی و چې حکومتي او طالبانو لالا اړه ټاکل شوی کمیټې به غونډه کوي خو حکومتي کمیټې دغه غونډې ته نه ورغلي. حکومتي کمیټې د طالبانو نه د خپلې کمیټې په اړه وضاحتونه غوښتي دي. ای اف پی خبرې جانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې تفصیلي په دې رپورٹ کیا ہو. ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت لخوا طالبانو سره د امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوی. کله چې حکومتي مذاکراتي ډلې د طالبانو لاړه ټاکل شوی کمیټې باندې شک وخوت د مذاکراتو په پیل کې داسې قسمه شکونه به له طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو مخه تر لاسه کړي او کنه. خبري ایجنسی کې دا خبره ترې په داسې وخت کې کیږي چې په دغه هیواد کې فرقیز تشدد پیښو بیا سر راپورته کړي. په پیښور ښار کې د نهې په ورځ د یو شیعه مشر د وژنې وروسته ځانمرګي برید کې نه کسان ووژل شول او د 500 نه زیات ژوبل شول. خبري ایجنسی کې وزیر اعظم نواز شریف تیرونی ټول هغه وخت حیران کړل کله چې طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې اعلان وکړ. زیاتره شنون کې په دې اندو چې وسلوالو طالبانو پر ضد به فوجي عملیات اعلان شي. د روان کال په جنوري میاشت کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 130 نه زیات کسان وژل شوي. خبري ایجنسی کې د حکومتي او طالبانو کمیټې غړو ترمنځ ملاقات ټاکل شوی وو خو حکومتي کمیټې دغه غونډې ته نه ده ورغلي. د حکومتي کمیټې یو غړي او سینیئر صحافي رحیم الله یوسفزی خبري ایجنسی ته ویلي دوی خبرو ته تیار دي خو لومړی د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې په اړه یې ځینې وضاحتونه غوښتي چې آیا دغه کمیټې به څومره با اختیار وي. خبری جنس د رحیم الله یوسفزی په حواله زیاتوي دوی دا وضاحت هم غوښتي چې آیا دغه کمیټې به درې کسیزې وي او کنه. بیا د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الله خبری جنس سره په خبرو کې په حکومت تور لګولې چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. خبری جنس د مولانا سمیع الحق په حواله لیکي چې د حکومتي کمیټې غړو په غونډه کې نه ګډون د دې خبرې سرګندونه ده چې حکومت سنجیده نه دي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې حکومت د خبرو نه ټوقي جوړی کړي او قام سره هم ټوقي کوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ایف پی خبری جنس ته ویلي چې درې کسیزه کمیټې حتمی ده او پر دوی د خبرو مکمل اعتماد دی. خبری جنس کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې امریکا او لویدیز د نږدې نصاری
د مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرو پینځو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. په دغه عملیاتو کې که یو خواته په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي نو بلې خواته د دغه ښار خبریالان وایي چې دوی له یو پلو د وسلوالو او له بله پلوه د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. تیره ورځ په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو د یو سینیئر خبریال او څېړونکي اجمل خټک کشر په کور چاپه وهلي او هغه یې سخت ځورولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د خبریالانو اتحادیه او کراچۍ پریس کلب د پښتون صحافي اجمل خټک کشر پر کور د امنیتي ادارو لخوا په وهل شوي چاپه اندېښنه ښودلې ده. د کراچۍ پریس کلب مشر امتیاز فاران تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي د کله راهسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي د هغې راوروستو د کراچۍ د یو شمېر خبریالانو په کورونو په ناقانونه توګه چاپې وهل هم شروع شوي دي. امتیاز فاران وای اجمل خټک کشر زمنګ په انتهایی خو او سینیئر ملګرو کې شامل دی. د هغه په کور نن قانون نافذونکو ادارو چاپه وهلې. رینجرز واکونو یو خو د هغه د کور تلاشي په داسې مهال اخیستي چې د دوی سره هیڅ زنانه سرتیری نه وه او بل یې هغه ته په زغرد ویلي دي چې ته زمنګ په خلاف لیکل کوې. زه دا وایم که چاته د چا په لیک اعتراض وي نو د هغې نورې قانوني لارې چارې هم شته. آزاد عدالتونه زمنګ پریس کلب د خبریالانو اتحادیه د دینی وکو لپاره غوره فورمونه دي، نه دا چې پر خبریالانو د فشار اچولو لپاره د هغوی سره دا ډول په بې انصافۍ ولاړه رویه وشي. اجمل خټک کشر د تیرو یوویشتو کلونو راهسې په کراچۍ کې د اردو ورځپاڼې جنګ سره د لیکوال په حیث کار کوي. نوموړي مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د سې شنبه په ورځ د رینجر ځواک سرتیرو د پښتنو په ګڼمیشته سیمه سلطان آباد کې د ده په کور چاپه وهلې او امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد له امله د ده لاس هم جوبل شوی دی.
په زبردستی باندې الماری ماتې کړلې، ټول سامان یې چې دی هغه تیتر بیتر کړلو. ما یو وړه ونې لایبرري هغه یو کتاب چې دی هغه په ځمکې باندې مطلب غزارولو، مطلب دا چې زما بریفکیس زور غونډه کې هغه مات کړل. نو زه په دې خبرو باندې او په دې نتیجې باندې رسېدلم چې دا یو دې هراسمنت دی. زه وایم چې بېشکه جرنل چیکینګ دی ولې نو دا، لیکن هغه چې کوم طریقه کار دوی اپناو کړل، کوم هراسمنت دوی مطلب دا چې ظاهره کړلو، کتن هم قانونی جواز دوی سره داغې نشته دی او څوک ورته قانونی نشي ویلی.
په دې اړه چې کله د رینجر ځواک لویان میجر سپتین سره مې رابطه وکړه نو هغه مشال رډیو ته وویل چې په سلطان آباد سیمه کې د معمول مطابق دوی عملیات کړي او د دې هدف هیڅکله د اجمل خټک کشر او یا کوم بل چاته زیان اړول نه وو. یاد دی وی د دینه مخکې هم په کراچۍ کې د زینو خبريالانو سره د ورته سلوک پیښې مخې ته راغلي دي. خبريالان تور لګوي چې دوی د زینو ډلو ترڅنګ د امنیتي ادارو لخوا له ډول ډول فشارونو سره مخامخ کیږي او په دې توګه دوی د رښتې ویلو او لیکلو څخه منع کولی شي، خو امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د پولیو کمپاین کارکوونکي وایي چې دوی ته په وخت تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې یې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره په سیمه کې څلور د پولیو ضد کمپاین شوي کمپاینونه شوي، خو ورته د هغې معاوضه نه ده میلاوه شوې ده. کارکوونکي وایي چې د دوی د سختو حالاتو باوجود هم د پولیو ضد په کمپاین کې برخه اخلي. بلخوا چارواکي وایي چې دغه کارکونکو ته به ډیر زر تنخواګانې ورکړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په قبایلي سیمه کور میجنسی کې د پولې مهم کارکوونکي وایي چې دوی ته په وخت سره تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د دوی په خبره چې په سیمه کې څلور کمپاین وشو خو ورته د دې پیسې ملاو نه شولې. په سیمه کې د پولې مهم یو غړی چې نوم یې رضوان دی مشال لوډیو ته وایي چې اکثره د دوی تنخواګانې د زنګ ښکار کېږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی هم دغه تنخواګانو ته سترګې وي خو ورته په وخت سره
مشکلات حل نه کیږي، دا تنخواه نه ملویږي، دا پټي بدې نه ملویږي. سلورم کمپین شو تقریبا
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه چې د سیمې د پولې مهم په پروګرام کې تر زرو پورې کسان کار کوي. د ورستي سیمې فضل الرحمن موږ ته وایي چې دوی د سختو حالاتو باوجود په پولې مهم کې کار کوي، خو بیا هم د دوی مسالو ته تر اوسه چارواکو هیڅ پام نه دی ورکړی.
تنخواه نه ته ټایم په ټایم نه ملوي. موږ دا مطالبه د سرجن صاحب نامو ډبلیو شو تر برابر تر نن سبا په دې مشکل حالاتو کې موږ مطلب د کلی قوم خدمت کوو. مو پولیو کې مطلب کور په کور ډوټو رو ګرځو، مو دومره تکلیفونه کوو نو په کور راځي. مو ته تل حواله ټایم په ټایم نو کړش.
موږ چې کله په دې اړه د صحت محکمې چارواکې اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان سره خبرې وکړې، نو مشال لوډو ته وویل چې ډېر زر به د دوی د تنخواګانو ستونزه حل کړی شي. د پولې مهم کارکوونکي وایي چې که چارواکو د دوی د تنخواګانو ستونزه زر تر زره حل نه کړه، نو په سیمه کې به د احتجاج په توګه د خپل کار نه انکار وکړي. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو مهم به د روان لسه منټې نه شروع کیږي.
اوریدونکو، په قبایلي سیمه مومندو کې اوسیدونکي عیسائی رورولۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون د لاندې په سرکاري نوکرو کې ورته 15% کوټه همدغه راز په ډومسایلونه او د ایجنسۍ دننه ورته د ګور قبرستان یا د عیسایانو لپاره د ادیرې ځای مقرر کړل شي. د عیسایانو د نورو غوښتنو په اړه د مشال راډیو خبریال دا رپورټ رالیږلی دی.
په محمد ایجنسی او قبایلی سیمو کې اوسیدونکو عیسائی رورولی غوښتنه کوي چې حکومت دې هغوی ته قبایلي ډومسایلونه، سرکاري نوکریانې او د قبایلي سیمو لپاره راتلونکي نړیوال امدادونه کې د هغوی برخه هغوی ته ورکړي شي. د دې غوښتنو لپاره د قبایلي سیمو د اقلیتونو یا لګکیو د تنظیم د مشر ویلسن وزیر مسیح په مشرۍ کې عیسائی رورولی د محمد ایجنسی انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ سره خبرې کړې دي. نو دوی ترې څه غوښتلي؟
هغوی سره قبرستان هم نشته کنه. هغوی چې مړی وشي نو د پېښور کې چې کوم ګوره قبرستان دی دلته مړی راوړي. هلته یو قسم نشته چې په ایجوکیټډ جاب باندې ټول سی پر ځي کنه. مطلب دی چې چرچ پاره جرنی چرمن نه چر لګېده، ودونه او دغو پاره سامان ممان لګېده. هغه چرچ په مشر چې هغه پاره ستنها من خان لګېده، سټوډنټ سکالرشپ لګېده. بس دا ټولې خبرې مو ورسره وکړې.
بیا مو د عیسائی ورورولې یو غړي ناصر ګل چې په یو نړیوال تنظیم کې کار هم کوي ورسره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د قانون د لاندې د هغوی د نوکریو 15% کوټه مقرره ده، ولې هغوی ته دا کوټه نه ورکول کیږي؟
نو فاټا چول کې دغه سره دا فیډرل سره ریلیټډ ده. نو هغه کې خو 5% کوټه ده په هر قسم جاب کې. لکه مثال په تور لیوی کې 100 کسان برتی کیږي، نو هغه کې 15 کسان مینارټی زم برتی کیږي. داغه باقاعده نوټیفیکیشن ما سره پروت دي.
او په ګډه قبایلی سیمه کې د اقلیتونو یا لګکیو د غړو شمیر یا آبادی څومره ده؟ ویلسن وزیر مسیح وای
زمان خو هغه کنه اورګنایزیشن دی الفاتا سوشل ویلفیر مینارٹی اورګنایزیشن دا ټول فاتا کې کار کوي. دکه اندوانم دي قسم دي ټول خلک دي فاتا کې چې کنه زموږ خلکو سره پاپولیشن چې کنه هغه 40,000
نصر گل وویل چې هغوی د سیمې د ولس خدمت کوي، خو حکومتي او غیر حکومتي ادارې د هغوی سره هیڅ قسم مرستې نه دي کړې.
خو زموږ یو کس دا لوړ دنګ کدو ګریجویټ فوجي نوکری ته سازو، نو هغه ته ویل چې سویپر برتی کې یو تاب سویپر برتی کو دا انټرنیشنل ډونر چې دې څومره پیسې پاتې کړه رمشتا. هغه کې مسلم خلک هم فسیلیټیټ کېدل پکار دي، خو وسره وسره مینارټیز هم فسیلیټیټ کېدل پکار دي.
او د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلسن وزیر مسیح ته د هغوی د مطالبه په اړه څه جواب ورکړیو؟
نو پولیټیکل ایجنټ ټول شی باندې نکل کول خو فایل ځان سره یې خو یې ماته وی چې زه تا دا یقین دی هانی ورکوم چې زه دا ټول شی نه مطلب کنسرن چې کوم هغوی بابوګانی چې چرته ایجوکیشن بابو سره یې چرته چې مطلب دی ای جی سره یې چرته بل سره زه دا هغه کوم سر ماته چې رپورټ فټ اپ شي کنه هغه په مطابق به زه کوشش کوم چې دوی ټولې مسلې حل شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
0020221212
خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی وخت شوې ده. د ماخام 15:30 بجې احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زبر.
په پېښور کې د شیګام د جمعه مخته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تر رسیدلی او 50 نور ژوبل شوي دي. پېښه تیر ماښام د سخوانی بازار پر سلدار کوڅه کې رامنځته شوه. د میجر مسګل په نامه یو کس مشال رادیو ته د ټلیفون لاري د دې پېښې پړه ومنله. له پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي چې کېدای شي د طالبان له کمیټې سره سبا خبرې اترې وکړي. تر دې وړاندې له رسنیو سره د طالبانو لخوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیل حق ویلي و چې د غړو د مصروفیت له کبله نن خبرې نشي کېدای. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کشمیر پر سر هینته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. نو موږ نن د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر و قومي اسمبلی ته خپل وینا کول چې د مذاکرات لالارې د کشمیر د شخړې حل غواړي. د افغانستان د ولسمشر لپاره پټاکونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیر شپه د هیواد یو شخصي ټلویزیون لخوا په جوړ شوی لومړی مناظره کې برخه واخیسته. په دغه مناظره کې د تلو ټلویزیون لخوا خبر اسو عبدالله اشرف غنی، سلمی رسول، قیوم کرزی او رحیم وردک په افغانستان کې د ورسوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تیرات پسونه مانی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. سپین مانی وایي چې په دغه ملاقات کې د نور چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم موجود وو. تاکل سوي چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کیترین آشتن د یوکرین په سر شارکیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري ترڅو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره مزګرتوب وکړي. او په بغداد کی د شدید امنیتی څارنې په سیمه کې نن په پرله پسې بمی چاودون کې لښتر لږ ډیر لسنه وجل سوي دي. د بغداد په زرغونه سیمه یا گرین زون کې د عراق وزیر اعظم دفتر او د زیاتو غربي هیوادونو سفارتونه دي.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو ورودونکو اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورونی او رسپانډو ته د کتن. دا چې د پاکستان کورونی او رسپانډو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي دغه اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
د اردو ژبې دنیا ورسوانه خپل ادارې کلی کې را روانو سورزو کې حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ باقاعده مذاکرات د شروع کېدو امکان دی، خو حکومت کمی تر هغه غره باندې قابو موندلو لپاره وسلوالو سره خبرو اترو نه کار اخلي. په هغه کې د تشویش حد پورې اضافه شوې ده. ادارې وړاندې لیکي اوس کله طالبانو دا داوه صحیح وي چې دوی خپل کاروایان پریخې دي، نو بیا دوی له پکار ده چې رواني د تشدد پیښې ودرولو کې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او یاد دوی د داسې پیښو غندنه وکړي. اداریا وای دا یره هم ده چې که حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي نو بیا به هم نور ډلې د حکومت او طالبانو ترمنځ د فیصلو پابند نه وي او دا سبا امن او امان لپاره شوی کوششونه متاثر شي او تر هغه غریبا روانه وي. ادارې اخیره کلی کې کډرون حمله مذاکرات متاثر کولې شي، نو روانه تر هغه غری هم امن عمل په خطر کې اچولې شي او کم ډلې د امن لار نه اختیاروي او کم ماحول اغوی جوړ کړي دي نو هغه مذاکرات لپاره په هیڅ ډول سازگار نه دي. آج ورسپانه خپل اداریه کلی کی امن پسی کول توانای بحران خاتمه او د معیشت استحکام حکومت په وړومبی ترجیحاتو کې شامل دي او د دې لپاره حکومت داوی هم کړی دي، خو بیا هم د دې باوجود گرانی ورس په ورس سیاتیږي او د سیسکوټل اقدامات حکومت لخوا نو جتیږي چې په دې کابو اومندل شي. اداره وړاندې لیکي په گرانی کابو موندل لپاره پکار ده چې مخصوصه مالی ټیمونه په دې لړ کې خپل صلاحیتونه استعمال کړي او د غرنګ د ضلعو په سطح صوبایي حکومتونو لخوا گرانه د مخنیوي لپاره اوچت کړی شوی اقدامات به نور هم موثره جوړول وي. اداریا وای په خبر کې میوه، سبزیانو او نور د خوراک شیانو نرخونو کې اضافه سره ملاوت هم صورتحال خراب کړی دی او هم دغه ملاوت شیان انساني صحت او ژوند لپاره خطرناک دي. اداریا زیاتوي د هر څه لپاره د نتیجه خیز اقداماتو ضرورت دی او سمره وسایل چې موږ سره موجود دي باید چې د هغه صحیح استعمال وکړي شي او د یو دوه ورځو چاپو وهلو نه بخداوي چې عوامي نمائنده او تاجران په اعتماد کې واخیستل شي نو دا غوی په مرسته ولسه اسانتیاوي او سهولت حاصلې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کامیابی په اړه په یقیني توګه سنشي ویل کېدلی. ورسپان په یو بل مقاله کې بیا لیکي چې افغانستان کې که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین شروع شو، خو امنیتي اندېښنې لا هم موجود دي. د واشنگتن پوسټ ورسپان د دې دواړو مقالو غټه کې له بشیر غواخنورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هواد تر ټولو مهمه مسله یعنی ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لار خپل کړې، خو ډیر څېړونکي د طالبانو ډیرو ډلو او د دوی خنړۍ تاریخچه ته په کتو سره فکر نه کوي چې دا خبره به کامیاب شي. په داسې حال کې چې مذاکرات لا په باقاعده توګه نه دي شروع شوي، ورسپانه لیکلي چې طالبانو له جیلونو د دوی د ملګرو بندیانو خوشی کېدل، له قبایلي سیمو د پوز وستل، د شری عدالتونو رامنځته کول، د دې ډلو مشرانو قمندانانو ته معافي ورکول، او په عامه ځایونو کې د ښځو په پتلون کې نه راوتل او بغیر له پړونی یا لوپټې نه ګرځېدلو غوښتنې کړې. خورسپانه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان شاهد الله شاهد ویلي چې د دوی د غوښتنو په اړه ریپورټونه سم نه دي، او وایي چې تر اوسه یې دغه کوم شرطونه حکومت ته نه دي ورکړي. د هغه په وینا کې د غوښتنو دغه کوم لیست موجود وي، هغه د دوی نه بلکې کېدای شي د یو بل چاوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان آئین که څه هم اسلامي دی، خو د ښځو او د اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو خبره پکې شته ده. واشنگتن پوسټ رسمانی په خپل یو بل لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندیدو یا امیدوارانو خپل کمپاین د امنیتي اندېښنو په محل شروع کړ. په داسې حال کې چې د کمپاینونو په محل د طالبانو د بریدونو ویره شته، د افغانستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې هر کاندید ته به درې مرمۍ ضد یا آرمر ګاډي او 15 پولیس ساتونکي ورکړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو پخوا هم د انتخاباتو په محل بریدونه کړي، او دا ځل هم د دغه سې کولو اراده لري. د داسې حملو نښې د تیر خالی په ورځ ولیدل شوې. په دغه ورځ هرات ولایت کې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله دوه کمپاین کوونکي ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د تیر ځل په انتخاباتو کې ناټو او امریکایي ځواکونو د امنیت ساتلو لړکې ډېره مرسته کوله، خو دا ځل کېدای شي داسې ونه شي، ځکه چې ډېر بهرني ځواکونه د دې کال په وروستیو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په خبره د واشنگتن او کابل ترمنځ بې باوري و. د دواړو غاړو ترمنځ د یو امنیتي تړون امکان چې له مخې یې ځینې بهرني ځواکونه پاتې کېدای شي ګډوډ کړی دی. د لیکوال په وینا دې کار د راتلونکي حکومت د ثبات په اړه هم پوښتنې راپورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې امریکا د افغان ولسمشر احمد کرزی نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کولو غوښتنه کوي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د اعلی دفاعي چارواکو سره ملاقات کړی دی چې پکې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې دي. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د مشال رادیو د مرکزي څانګې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون د هیواد د سینیئر دفاعي چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. وایټ هاوس وای په دې ملاقات کې د دفاع وزیر چک هیګل او افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی و. د ملاقات په داسې حال کې وشو چې امریکایي چارواکي په افغان ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکي لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره ټینګار کوي. نړیوال ځواکونه پلان لري چې د روان کال تر اخره بعد افغانستان نه اوزی، خو د دې لوزنامې تر مخه به ځینې امریکایي ځواکونه دغه هیواد کې د پاتې کېدلو اجازه ولري. د تیر ګل په ورځ د وایټ هاوس ویان جیکار نه ویلي وو دغه ستراتیژیکي لوزنامه په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک کولو ته اړتیا لري. بلخوا امریکا او ناتو ویلي که دغه لوزنامه زر لاسلیک نشي، نو لوجه به دوی مجبور شي چې د روان کال تر اخره د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. اوباما د دفاعي چارواکو سره پرونی ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې کړي، خو په کې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا په افغانستان کې به څومره ځواکونه پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې چارواکو تایید کړي د ولسمشر کرزی حکومت د طالبانو سره خفیا خبرې اترې کوي. د امریکایي وزارت خارجه ویاندې جانب چا کې ویلي دوی د هغه هر ډول مذاکراتو هرکلی کوي چې لمخې په افغانستان کې امن راشي.
We've long supported. You've heard me say this. You've heard my predecessor say this.
تاسو به هم اوریدلې يم او زمانه وړاندې چارواکو هم درته ویلي چې موږ د ډېری مدیرې حصے د افغانانو په مشرې د پخلاینې د عمل کلک ملاتړ یو چې پکې په یقیني ډول افغانان د افغانانو سره مذاکرات وکړي. نو دغه اشاره چې ګنې موږ د مذاکراتو ملاتړ نه کوو ناسمه ده.
هلته په کابل کې د ولسمشر کرزی ویان د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د هغه ریپورت پخلی کړی چې وایي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کوي. دې ریپورت د ځینې غربي او افغان چارواکو په حواله ویلي وو چې تر دې دمه په دغه خبرو اترو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د نیویارک ټایمز دې ریپورت زیاته کړې چې په دې رابطو کې د مذاکراتو د آغاز مرحله هم لا مخې ته نه ده راغلې.
اوریدونکو منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو د افغانستان ننګرهار سیمې ته خلک اوریدونکو په تاسو لپاره بل رپورت هم لرو چې د لغمان ولایت امنیتي چارواکي وای په دغه ولایت کې به د یو سل دیشتو انتخاباتي مرکزونو نه زیات یوازې یو سل او لس مرکزونه فعال وي چې په دې کې هم شل مرکزونه د وسلوالو د تهدید لاندې وي خو زیاتوي چې د عملیاتو په نتیجه کې به وکړي شي چې د لغمان لری پرتی سیمې له وسلوالو پاک کړي او پر امنه انتخاباتو ته لاره هوار کړي. نور حال د سیمې نه د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوی او په یو شمېر ولایتونو کې د مرکزونو تعینات نهایی شوی. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پکې تعین شوي دي. د لغمان ولایت امنیه قماندان جنرال داوود امین وایي په دغه ولایت کې د یو سل شپږ دیرش مرکزونو څخه یو سل څوار لس مرکزونه نهایی شوي خو دوی به وکولی شي چې په څلور نوي مرکزونو کې پوره امنیت ونیسي.
نوی جدول چې ما ته همدا اوس راورسېده د کمیسیون انتخاباتونه موږ دوه ویشت سایټونه چې تسلط یې دښمن کې وو هغه یې حذف کړي دي او فعلا دپاره یو سل څوار لس سایټه د مونږ پاتې کېږي. د مونږ د هلو ځلو او د خاص عملیاتو په اساس چې په دا څو ورځې کې مو په لغمان ولایت کې لرل تقریبا په حدود پنځو شپږو سایټونو چې تعدید کې واقع موجود وو هغه هم ټیک شوي دي چې مونږ راپورونه خپل وکړي. په دې ارتباط مونږ انشاءالله تر څلور الی پنځه نوي سایټو پورې تامین امنیت کولی شو چې دلته انتخابات وکړو.
جنرال امین زیاتوي چې دوی به په نږدې وخت کې د لغمان ولایت هغو سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په خاطر عملیات ترسره کړي چې انتخاباتي مرکزونه پکې د تهدید لاندې دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میزالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو د فروری په څلورم نیټه یعنی پرون د ټولنیز اړیکو نړیوالې شبکې فیسبوک د جوړیدو لس کاله پوره شول. دا مهال فیسبوک په ګرده نړۍ کې له یو ارب زیات کارونکي لري چې پکې زیات شمیر د ځوانانو دی. آیا فیسبوک یا نورو ټولنیز رسنو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې او د افغانستان اوسیدونکو په ژوند کې بدلون راوستی دی؟ که یې راوستی دی نو دا بدلون څه ډول دی؟ دا موضوع د مشال اړیو خبریال پامیر ساحل په خپل رپورت کې څېړل دي.
د نړیوال ټولنیز انټرنیټي شبکې فیسبوک د جوړېدو لس کاله پوره شول. په افغانستان، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ګڼ افغانان او پښتانه دا شبکه له یو بل سره د رابطو لپاره کاروي. پر فیسبوک خلک له یو بل سره بحثونه کوي او مختلف موضوعات، خبرونه، ویډیوګانې، شننې او څېړنې له یو بل سره شریکوي. که یوې خواته ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي بدلونونو په راوستو کې لوی رول لوبولی دی، نو آیا په افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم بدلون وسته دی او کنه؟ په کابل کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل چې پخپله هم پر فیسبوک ډیر فعال دی وای، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او شبکو په افغانستان کې دا بدلون راوسته دی چې وس خلک په باسونو کې لډیر زغمه کار اخلي.
طبعا البته کوم خبري ازي یا کوم باسونه کېږي لاغونه د غزوانان متاثر دي. اوله کې سلازي په یو رقم په حالت کې او بس یو کال دو کال فیسبوک یا مثلا د رسنیو سره تیر کی بیا په ذهن کې ډیر فرق راغلی. ادي اقل دغه فرق راغلی چې دوی فکر کوي چې د دنیا نه علاوه نور دنیا هم شته، نور خلک هم شته، نور رقم افکار هم شته. نو دغه ټول په دې کې بالاخره د زغم یو د بل منلو روحیه رامنځته کیږي. نو دغه بدلون داسې اوس هغه جدي بحثونه چې خلکو مثلا سر په ماتو هغه مسایلو باندې په وجرو ډېرو کې اوس هغه حق کې نه دي، اوس هغه سیاستونه ډېر کم شوي دي. دا ټول دغه فیسبوک او یا مثلا ټولنیزو رسنیو برکت ده.
په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته ښارونو کې که څه هم ټولنیزو رسنیو د مخامخ رابطو پر ځای د ټکنالوژیکي رابطو لار برابره کړې ده او خلک په اسانۍ خپل خبره کولی شي او په لنډه یا اسانه نتیجو ته رسیږي، خو په فکر کې یا د مفکورو په جوړښتونو کې بدلون نه دی راوستی.
فکر کې د بدلون لپاره دا ډیره مهمه خبره وي چې داسې یو هنر مخکې نه سړي سره موجود وي چې هغې ته مونږ د تجزیه د تحلیل هنر وایو. د تجزیه د تحلیل هنر د زیات تربیت نه حاصلېږي او د هغې نه وروسته مفکوراتي سخت یا د مفکورې چې کوم سختونه دي په مغزو کې یا په ذهن کې یا سوچ کې هغه پراخه کېږي، هغه نوي رنګونه رالي، نوي شکلونه رالي، په هغې کې سماج شاملېږي، په هغې کې کلتور شاملېږي، په هغې کې سیاست شاملېږي، په هغې کې اقتصاد شاملېږي. خو ماته داسې ښکاري چې دغه قسمه د صبر ازما محنت او دغه قسمه د مفکوراتي ساخت په حواله په فکر کې زیات تغییر ماته نه ښکاري.
ډاکټر خادم حسین وایي که د پاکستان په ښارونو کې بدلون راغلی هم دی، نو د سازشي نظریاتو یا کانسپیریسي تھیوریز د لا زیاتو پراخېدو په بڼه ښکاري.
موږ سازشي تصورات وایو د هغه په بنیاد زیات راغلی، ځکه چې هغې سره ما خبر کړی چې کومه مخکې عرض وکړو چې په لنډه خپل نتیجو ته رسېدل یا په اسانه یو نتیجې ته رسېدل یا په اسانه یو شی پېژندل. نو د سازشي تصورات چې نو هغه ډېر په اسانه کوشش کوي چې سیزونه وپېژني یا سیزونه باندې پوه شي. نو د دې د وجې نه دغه رجحان زیات په نظر ښکاري چې کله موږ د فیسبوک یا د ټویټر د ځوانانو د مکالمې یا د ډایلاګ ته ګورو.
په کابل کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي لږ تر لږه په مجازي نړۍ کې یا پر انټرنیټي شبکو خلکو ته دا زمینه برابره شوې ده چې خپل نظر په ازادۍ څرګند کړي. دی وایي همدا د بیان ازادي د ډیموکراټو ټولنو له عناصرو یو هغه دی.
موږ او تاسو په افغانستان کې همدا اوس یو ولسواک نظام ده او د ولسواک نظام ځانته عناصر لري چې یو له هغه عناصرو نه د بیان ازادي ده، د فکر ازادي ده. دا د فکر او د بیان ازادي که په بل ځای کې مثلا د امنیت له وجې نه یا مثلا د نورو عواملو له وجې نه میسره نه ده، ادي اقل په مجازي نړۍ کې دغه فرصت خلکو ته برابر شوه ده چې دوی لاس یلته خپل فکر، خپل وینا، خپل خبره له نورو سره شریکه کړي او په زغرده هغه تاریخي عقدې چې دوی په ځل کې پاتې ځینې ډېر کرکې وښي عقدې چې دوی په ځل کې پاتې دي، جنګ په وړاندې دي، ځینې سیاسینو په وړاندې دغه هلته سرګندې کړي.
که څه هم په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې فیسبوک یا نورو ټولنیزو رسنیو په فکری ډول لوی بدلون نه دی راوستی، خو شنونکو ته داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به دا د فکری بدلونونو سرچینې شي. فیسبوک په 2004 زیږدیز کال کې د کالج یا د لیسې زده کوونکو لپاره جوړ کړل شوی و او بیا یې په 2006 زیږدیز کال کې د نړۍ د خلکو لپاره خپل ور پرانیست.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درې
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن
په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پولیسو کې برتی ریټایرډ فوجیان وای دوی د ریګولر پولیس نه زیاتې قربانۍ او ډیوټي کوي، خو د دوی تنخواګانې ډېرې کمې دي او مراد هم ورته نه ورکول کیږي. دا خبرې دغه ریټایرډ فوجیانو په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي، چې نور تفصیل د پېښور د مشال لړیو خبريال راکوي.
زمان دې عزیز الرحمن حوالدار عزیز الرحمن د اکسرس مین پولیس سره زموږ تعلق دي، کوم معاهده مو سره شوی و دا غي مطابق مونږ دې خپل حق نه راکړي. او زموږ حیدر الدین صاحب چې کومه ترخه جاته کړې و نو هغه بیا 2012 کې یکم جنوري نه بیا موږ نه دوپاره کټوتی شروع شوی و. نو دې موجوده حکومت مونږ لپاره سم دي کړی دي. زموږ اکسرس مین تقریبا 2500 کسان یو، او 2500 کسانو کې ډیرو کسانو د دې وجه نه نوکری پر خوده ځان خارج کوم. موږ هر سړی د 10000 ته بچو پلان ګډاګان خلک دي. بل چې زموږ کم کسان چې شهید شي مونږ ته هغه پیکج نه ملوي کم چې خپل پولیس ته ملوي. مونږ ته پیکج دی راکړي 20000 کم 5,00,000 روپے، او پولیس والے چې کم شهیدان شي هغه ته وکی 30,00,000 روپے.
ایمانوم اتیق مونږ سره د تنخوا زیاتې شوې د 2009 کې چې مونږ سره برتی شولو. مونږ ته تنخوا تقریبا کوم پیکج باندې راته کړی او هغه مطابق مونږ برتی شولو. بیا دوی مونږ ته پخې کې ویلو چې تاسو ته کم مراعات خیبر پختونخوا پولیس تحصیل دی هغه به تاسو ته ملایږي. وزیر اعلی کې پی کې ول سټم 2011 جنوري فروری کې اعلان وکړ 50% مونږ ته تنخوا هغه سره 50% زیاتې شولې، او په دا کې مونږ ته جون نه تر دسمبر پورې تنخوا خې ملاو شولې، تقریبا 6,000 روپۍ تنخوا زیاتې شولې. هغه چې شپږ هم یشت تیر شول او دوی په جنوري 2012 کې بیا موږ نه تنخی چې دی ریکوري شروع وکړه. موجوده اوس دوی موږ ته چخپل 2009 کې برتی او اغه نه هم 7-800 روپۍ کم را کوي. 13-14000 روپۍ سپېږی دا ورکه 16000 ولدار نه ای سای ته ورکه 19000 سب انسپکټر ته ورکه یا انسپکټر ته 23000 روپۍ ورکه.
زما رجولین نوم دو ضلع کوټ سره تعلق ساتم، ډیوټي نه وګونیر کړه. دا ایم ملک دې پر موږ بیا قرباني مور کړی دی او بیا مور کوي ورته دا نه چې مطلب یم صرف پیسو دې پر بده باندې موږ قرباني ورکو. موږ دې د ملک باندې هر قسم قربانی ورکو پرګن محمود دا چې خمه خدمت بچی دی مو هغه دی او مطلب لري لري زینو کې پرته یو کرایانه مولاګي تقریبا په مشه کې چې مو یو ځل په چټي باندې دزو او پرمننت مطلب ته مو په ډپټي باندې مطلب چې کومه کنه پرته یو او هر قسم ته افسر اډر هغه باندې مو عمل کوو. او بلګې دې مو دا لري چې کوم رات خبر پښتونخوا پولیس دی او دوته ملويږي.
زما نامه ګلاب رحمان ده، د ثوابي اوسیدونکو ما او پانګو کې ډپټي کوم چې کله مونږ ته د دې ملک ضرورت شوی نو مونږ هر وخت د دې ملک لپاره قربانې مخکي مور کړي دي اوس مور کو او بیا به مور کو. نو چې کله مونږه دلته کرالو انو د هر ډیسټریکټ کې نه دغه حالاتو چې بس صرف پټانو کې بدن نه پولیس محفوظ او بار به نه وت په سړکونو باندې انو مونږ چې رالو نو مونږه کنټرول سنبال کو چې چرته چوکای وي د پولیس انو هغه دغه قبضه مونږه واغسته او په هغه ځای کې مونږ تعینات شلو چې کم ځای ته ریګولر پولیس انکار کړي د کم ځای نو هغه ځای ته مونږه تلیو. زمونږه چې پهله پلتونو نو بیا دې سره چې کم نه ریګولر کړ شامل کو پلتونو زمونږه ختم کړو اوس هغه سره مونږ برابر ډیپټای کو بلکې دا غین خې ډیپټای کو. زمونږ نه خلک شهیدان هم شه، زمونږ نه خلک معذور هم شه په لاس او خپو باندې.
د تازه خبرونو، سیمایي زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ته غوږی. نن د کشمیرانو سره د یووالي او رضوا په دې مقدمه پاکستان وزیر اعظم بیناوه چې د پاکستان کشمیر په اړه خپل په خپل موقف وسوم ولاړ دی او هند ته بلنه ورکوي چې د پرامنه مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله هواره کړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
کشمیریانو سره د یووالي ورس په موقع په مظفر آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې د خطاب په وخت وویل چې پاکستان په منطقه کې امن غواړي او کشمیر مسلې په اړه پاکستان نن هم په خپل موقف ولاړ دی. اسمبلی ته د خطاب په وخت د زیاته کړه پاکستان هند ته بلنه ورکوي چې د کشمیر مسله په پوره نتوګه هواره کړي شي.
موږ د هند مشروالۍ ته مسلې کشمیر پرامنه مذاکراتو د لارې د کشمیر ولس د خواهشاتو مطابق د هوارولو بلنه ورکوو او په دې خبره کې هم څه شک نشته چې تر څو پورې مسلې کشمیر په پرامن توګه نه وي هواره شوی نو په دې منطقه کې د کشمکش او بې یقیني فضا به وي.
وزیر اعظم زیاته کړه چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو یو نامکمله ایجنډا ده، د سهل چې کشمیری ولس د خواهشاتو مطابق پکار دی. وزیر اعظم په دې موقع کشمیری ولس لپاره د ریل ګاډي سرویس او د سړکونو جوړولو اعلان هم وکړو. یاد دی وی هر کال په پنځم فروری کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د خبرونې اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه او شاوخوا سیمو کې د څارویو یو ناروغي لګیدلې چې په نتیجه کې یې اکثره غواګانې مړې شوې دي. د سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د چلی وزیرستان ستر پند غولی وانا پا مختلف سیمو کشه ده غواگانو رنز لگه دلائی دای چلمخی یوش میر غواگانی مره شوی دی. ده مغل خیل کلی و سدون که مولی عبدالوارس چه ده یو یو لاکل دارو کمت پینزا غواگانی ده گی رنز و جلی دی مشال ری جتا ده رنز پا باریکش پا ده گی رنگ حال را کام
شوکت
عزیز شوکت ویائی چه ده رنز پا وجه غریبون کا بالیون تا ستر نقصان ورا سده. ده زناورو ده مکبه چرواکو تا پکار دا چه ده رنز لگه دونا اول بندوبست کوی. مشال ریجو پا دغا با ریکش پا وانکش موجود ده زناورو ده مکمه دایرکتر داکتر اجمل جلیل هم وش آغوان آغوی وویل چه دا ده تباک رنز دای ده دگی ده مخنیوی ده پارا میش پا وقت عملی اقدامات کردی دی.
ڈاکٹر
اجمل جلیل دا ہم وویل چه دمیش ده کوششونو باوجود ده وانانا علاوه پسولی وزیرستان کشه دا رنز شرط هم موجود وی دا اغیس ہی میں اسے دن کی دے دمیش سرا رابطہ وقت ہی چخپلا عملا سرا دے ویکسینو ورولا جو.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه رستي خبري خبرونه واوریدل چې پايشه بوته را رسیدلی وو. یو څو شپې پاتې دي چې احمد شاه زمي ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پېښور کې د شیګان د جمعه مخته په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نه تر رسیدلی او 50 نور ژوبل شوی دي. پېښه تیر ماښام د کسخوانی بازار پر سلدار کوڅه کې رامنځته شوه. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې یاد برید دوی نه دی کړی، خو بل خوا بیا د میجر مسګول په نامه یو کس مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې د دې پېښې په اړه منلې ده. له پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت له خوا د نامزدي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي دي چې کېدای شي د طالبان له کمیټې سره سبا خبرې اترې وکړي. تر دې وړاندې د رسنیو سره د طالبان له خوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي و چې د غړو د مصروفیاتو له کبله نن خبرې نشي کېدای. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کشمیر پر سر هند ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. نوموړي نن د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو له لارې د کشمیر د شخړې حل غواړي. د افغانستان ولسمشري لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تېره شپه د دغه هیواد د یو شخصي ټلویزیون لخوا په جوړه شوې لومړۍ مناظره کې برخه واخیسته. په دغه مناظره کې چې د تلو ټلویزیون لخوا خپره شوه، عبدالله اشرف غنی، زلمی رسول، قیوم کرزي او رحیم ورداک په افغانستان کې د وسلوالو طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تیر اس پسپینه مانی کی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه مانی وایي چې په دغه ملاقات کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم موجود وو. تکل سوی چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره کیترین آشتن نن د یوکرین په سر ښار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري ترڅو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. او د بغداد په یوه مهمه سیمه کې نن پر له پسې به میچاودونه کې لشتر لږ ډیر لستانه وجه سوی دی. د بغداد په زرغونه سیمه کې د عراق وزیر اعظم دفتر او د زیات غربي هیوادونو سفارتونه دي.
اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره خپل کوربا ګولایاز د خبرونو وینکه امچا زمي او تکنیکی همکار علي محمود اجازه ورکې. تاسو په هم دې صفه د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه واوري. خماخه ملري او خوشاله اوسئ.